ریاست څوکۍ ته د کاندیدانو د شمیر زیاتوالي ته په اشاره لیکلې ده چې دا هغه توطیه ده چې هدف یې د رایې وشل دی. د هیواد دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ جوړیدونکې غونډې ته په اشاره د غورځنګ نړیوال اعتبار ته کتنه کړې او لیکلې ده چې په نړیوالو سیاسي، اقتصادي او پوځي معادلو کې کمزوري ونډې ته په پام سره د غورځنګ نوې تعریف ته اړتیا لري. د ورځپاڼې هم د برطانیې د لوی درستیز د روسیو څرګندونو ځینې برخې راخیستې او د هغه په حواله لیکلې ده چې طالبان د ډیورند د کرښې پورې غاړې ته یو ځلې بیا یو موټی شوي دي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي ستونزې څېړلې او لیکلې ده چې سوالګرۍ د لوږې او لوږه د بیکارۍ زیږنده ده. د اراده خپلواکۍ ورځپاڼه بیا په هلمند کې روانو پوځي عملیاتو او په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو مرګ ژوبلې ته په اشاره د برطانیې د لوی درسیس په حواله لیکلې ده چې دوی به هرومرو طالبانو ته ماتې ورکوي. ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د روسیو څرګندونو په رڼا کې د افغانستان روانې وضع ته کتنه کړې او لیکلې ده چې د روانو انتخاباتو په اړه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې د ځینو کړیو ترمنځ بې باوري منځته راغلې. ورځپاڼه په جلا څېړنیز مطلب کې هغو ستونزو ته ګوته نیولې چې د ولسمشر کرزي د بیا انتخاب په وړاندې پراته دي. د اصلاح اوانیز دولتي ورځپاڼو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړي دي. انیس هم په خپله سرمقاله کې د ناپیلو هیوادونو د غونډې موضوع راخیستې او د دې غونډې پایلو ته کتنه کړې، خو اصلاح به د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په کابل کې د یوې تروریستي ډلې نیولو ته په اشاره د ملي امنیت وړتیاوې او لاسته راوړنې څېړلې دي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې په دې ټینګار کړی دی چې د را روانو انتخاباتو لپاره د قانون د پلي کولو څارنه ضروري ده. ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې په افغانستان کې د امریکا د نوې پوځي ستراتیژۍ په پلي کولو تبصره کړې او لیکلې ده چې خلک په دې اړه هم راضي او هم اندېښمن دي. ورځپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې د پاکستان روان حالات انځور کړی چې په دغه هیواد کې لګېدلې اور د دغه هیواد د سیاستونو نتیجه بلل شوې ده او د ملي ارمان عدالت ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د لیلی په دښته کې د طالبانو د ډله ییز وژنې په اړه کېدونکو تحقیقاتو ته په اشاره د هغو عواملو د روښانه کولو هڅه کړې چې له مخې دا موضوع بیا توده شوې ده. ورځپاڼې په جلا څېړنیز مطلب کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو په اړه د پاکستاني پوځ د وایان پر روسیو څرګندونو تبصره کړې او لیکلې ده چې د پاکستان پوځ د یو بل امتیاز د ترلاسه کولو په لټه کې ده.
د ازادۍ رادیو دا د سهار لس بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې کورکلی اونیس پروګرام هم مهیروي. د ننګرهار ولایت د مصروفیت د تیر کال په مقایسه 10% زیات عواید ترلاسه کوي. د مالی وزارت د عوایدو مشر ډاکټر احمد شاه زمانزي د سه شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل د عواید ځکه زیات شوي چې دوی د تیر کال د تیر لمریز کال په غبرګولي میاشت کې پر عایداتو نوي قوانین نافذ کړي دي. نوموړي زیاته کړه په دغه قانون کې مالی ورکوونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شوي. د ننګرهار مصروفیت په لومړۍ څلورمه برخه کې 3 میلیارد افغانۍ عواید ټول کړي. له ننګرهار زموږ خبریال رپورټ راکوي.
د مالی وزارت د عوایدو مشر ډاکټر احمد شاه زمانزي وویل پر عایداتو د مالی د وضع شوي قانون په تطبیق سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې 2% عواید زیات کړي دي. د ننګرهار په مصروفیت کې یوې خبري غونډې ته وویل
کم پلان چې ورکړ سوی دی دغه پلان سره کم چې معلومیږي د ننګرهار کې اضافه عواید راټول شوي دي، هم مصروفیت کې مالیاتي عواید اضافه راټول شوي دي، هم په ګمرکاتو کې د محصولاتو څخه کم مالیات چې دوی راټولوي. مجموعا په افغانستان کې دا کوشش روان دی چې سږ کال موږ تاسې وکړو چې د تیر کال په پرتله 15% عواید ته ارزایش ورکړو، نه تنه په ګمرک کې بلکې مالیات هم. مالیات راټولو کې متاسفانه مشکل نسبتاً ډېر د ګمرک سره ګمرک یو سیستم نسبتاً منظم دی. یو نور کار غواړي چې خلک خپل حاضر سي راسي مالیه ورکړي او د دولتي ادارې لپاره څه مشکلات دا چې موږ باید په دوی پسې خلک واستو، مصارف مو ډېر دي. موږ وغوښتل چې خلک دې ته حاضر سي چې راسي زموږ ادارې ته خپله مالیه ورکړي او دا په مقابل کې موږ وکړو چې دوی ته نسبتاً ښه خدمات راکړي، یعنی چې دوی کوم وخت چې مالیه ورکړي موږ وکړو چې دوی اداري کارونه چې په مصروفیت کې دي هغه کارونه ورته ساده کړو. او موږ د نن ورځ کانفرنس په دې ارتباط چې موږ د خپل وطنداران سره د دې لکو د دې غوښتنه کوو چې دوی راسي په خپله مالیه ورکړي.
ننګرهار مستوفي ډاکټر محمد عالم اسحاقزي وویل په عوایدو کې د 10% ډیروالی د دوی د کار د شفافیت او د اداري چارو د نظم او پرمختګ څرګندوي دی. دوی
موږ ته په مجموع کې ټارګټ راکړ شوی دی د پروسه کالو د عوایدو پر اساس باندې زمنګ، یعنی یو لړ فیصدي بل خو ده چې باید په پلان کې باید د پروسه کال په مقایسه باندې باید موږ زیات عواید لاسته راوړو. لیکن د پروسه کال عواید زمنګ یعنی 15.5 میلیارد افغانیو، لیکن سکالې زمنګ هتا دغه ټارګټ تقریبا 10% زمنګ په عواید، یعنی په موږ ته په پلان کې راکړ شو چې دا باید اضافه شي لیکن من په دې کوشش کیو چې حتی د کال په اخر کې من دغه د عوایدو کچا حتی تر 50% پورې من اضافه
منګرار مستوفی ویل سره لدی چې په دې ورستیو کې د پیښور نام نوازي د دوی په عوایدو منفي تاثیر کړي خو له دې ټولو سره سره د دوی هر اړخیزو مسلکي تدابیرو د عوایدو ډیروالي ته زمينه مساعده کړې ده
سیمه ایز او نړیوال موضوعات څیړو د کوټي ښار اوسیدونکو د سوداګرو د اتحادیې په ملتیا پرون یوه لویه احتجاجي مظاهره وکړه دوی د اوبو د نشتوالي په خلاف شعارونه ورکول او غوښتنه یې وکړه که حکومت بې وخته برېښنا قطع کوي او دوی ته اوبه نه ورکوي نو دوی به د ښار سړکونه وتړي او په ورځ ورځ به د کار بندیز احتساب وکړي د دې مظاهرې په اړه زموږ خبریال له کوټې څخه
سلګونه احتجاج کوونکي چې په لاسونو کې د اوبو او برېښنا د غوښتنې شعار پاڼې راخستې وې د کوټې ښار پر لویو سړکونو وګرځېدل او د برېښنا د ادارې واپډا او د اوبو ورکولو د ادارې واسا په خلاف یې ګڼ شمېر شعارونه ورکړل دوی په شعارونو کې په ټینګار سره د اوبو او برېښنا غوښتنه کوله د کوټې ښار په نوي کلي پښتون آباد خروټ آباد ګلمنډۍ او ډېرو نورو ځایونو کې چې د نفوسو شمېر لکونو تانو ته رسېږي د اوبو له نشتوالي سر ټکوي په مظاهره کې د رحیم الله په نامه یو افغان ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د نشتوالي له امله د څښلو له پاکو اوبو هم بې برخې دي
یو مخ دوه ګنټې شپږ ګنټې نسته بجدم یو مخ نسته د ګرمیو کوشنیان او زنانې در په در اوبه م راځي پر غټه باندې بیا بجلي نه وي څه دغه ته باوري ته بس وایي ما اوبه در پرې ایښي دي هغه د مفت ما چې بجلي نه وي د دا مشکلات لرو راس هېڅ نرم څوک نه اوري د غرم نره چار د یو نه اوري
د کوټې په خروټ آباد او پښتون باغ کې ګڼ شمېر افغانان هم اوسېږي دوی هم له ډېرې مودې راهیسې د څښلو پاکې اوبه نه لري او وایي چې د اوبو ورکولو ادارې واساته یې په وار وار شکایت کړی خو هغوی یې غږ نه اوري خروټ آباد ته څېرمه د خیزۍ کلي یو اوسېدونکی حاجي لال خان به واورو
حکم نلکي چې راځي هغه هغه ټیم راځي چې بجلي هغه نور د څښلو ورته کمی خو سر دي په خلاص کمزوري یوه وختي ډکه کې نه کېده صفا اوبه نه وي ګرد ورور د کچرو ډکې نه په مرضۍ اخته کې ورور په ناروغۍ اخته کې ورور په مرضۍ اخته کې ګرد مرضۍ ځنې اخره اول د حکومت نه کمی ده بیا د عوام نه کمی ده دانه نور ورور د دونې جلګه په څه سبب راغلي ځاړي ګرد ورور خاص کې ورور مهرباني وکړه زموږ سره ورور ته ونه وکړه سر دي په خلاص په بجلی کې وکړه صفه اوبه کې را سره وکړه ورور
کوټې شاریان وایي په څلورش ساعتونو کې یوازې شپږ یا اووه ساعته برېښنا ورځي نور نو شپه په تیاره او ورځ په ګرمۍ کې تېروي خو وایي پر دې برسېره هم په بل کې ډېرې پیسې ور استوي او دوی مجبور دي چې تحویل یې کړي
مال محمد اعظم ګلمنډۍ چوک نو روزانه د اوبو مشکلاتې په میاشت کې اوبه نه راځي کوم دغه چې دی بلان دي شپږ زره اته زره لس زره بلان راست پر بند نلکو بلان راځي او ګرد اوبه په ټانکیانو په دا باندې زموږ گزاره ده اوبه راغوړو بازار څلور سوه پنځه سوه روپۍ باندې ټانکۍ بجلی پنځه شپږ ګنټې راځي دولس ګنټې نه
سراج دند زاده کوشن بات سدن کایم زمش مشکل داده چې وبونسته او بجلیسته بجلی تقریبا 14 سم چې 15 گنټې چې له شیدنګ زه هغه چې دغه ټوټل په موټر باندې راک باسو بکه چې بجلی نه بس بیا وبم نه
تیر یو نه په کوټه کې د ګرمۍ زور زشت زیات وو او د تو دوش لوړه درجه ان تر تلويشت هم واوښتله له همدې عمله د کوټه ډیری اوسیدونکو شکایت کوي چې ماشومان د برښنا د نشټوالي لامل د ګرمۍ لاسه په ناروغي اخته سوي دي
ګرمۍ به امتیاز زیات ده خاص کر کې د کوشنان د فار ده څه شراسي دا بیا د بیماران د فار مطلب ډیر مشکل کې عوام ډیر مشکل کې
یار محمد نورزی پښتون باغ خروټ آباد یار بجلی نه پول ګرمۍ د کوشنان د بجلی د لاسه ګرځ نه جوړ سبا کو اخر مړسول
مظاهره چانو ته په وینا کې د کوټې د تجارانو د اتحادیې مشر محمد ریم کاکړ وویل که غوښتنې ونه منل سي او لوټ شیډنګ یا د برېښنا زیات وخت تک پای ته ونه رسیږي نو په پراخو مظاهرو بلاس پورې کړي
موږ په څو ورځې اندر اندر کې کچیر وابډا والا یا واسا والا خپله رویه سمه نه کړه موږ د احتجاج اعلان کوو پاګه کې په ان شاء الله تعالی شټډون ارتاوی پاګه کې په احتجاجي مظاهری پاګه کې به ارسي موږ د تاجرانو د اپیل نه چې بالکل په شهر کې لوټ شیډنګ ختم کړي بالکل په فشار کې دا واسا والا ته مردا وایو چې هغه بالکل په پر کې دا تو عرب حساب خامخا دا واسا والا سره کیږي چې تا عرب چیرې ولاړې فشار کې وخت راو بنست
خلک وایي دوی د برېښنا ګیس او د ژوند د هر ډول اړتیا وړ شیانو پر سر حکومت ته مالیه ورکوي خو حکومت ورسره بیا هم ظلم کوي او خلک یې له برېښنا او د څښلو له پاکو اوبو بې برخې کړي دي
د قرغیزستان د بشکیک ښار ته څیرمه د مناس په هوایي ډګر کې د ترانزیت مرکز پرون یو ځل بیا د امریکا د متحد ایالاتو پر مخ خلاص شو جزئیات زموږ خبریال فرید عمر له مسکو راکوي
د کرغزستان د ماناس اوایي ډګر تر څیرمه د ترانزیت مرکز پرون د سې شنبې په ورځ په فعالیت پیل وکړ او د امریکا متحده ایالات به د دغه ترانزیتي مرکز څخه په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته اکمالات کوي. دا مطلب په بشکک کې د ترانزیتي مرکز د ارتباط او مواصلاتو د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت چارواکي ریکاردو باین څرګند کړی دی. د ویل چې دغه ترانزیتي مرکز څخه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد تلوارې ته اکمالات کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ترانزیتي مرکز به درې مهمې دندې ترسره کوي: افغانستان ته د پوځي پرسونل رسول او له هغه هیواد نه د پوځیانو راستنېدنه، په افغانستان کې میشتو ائتلافي ځواکونو ته د لوجستیکي او تخنیکي تامیناتو برابرول، او په آخر کې په هوا کې ائتلافي الوتکو ته د ځانګړو الوتکو په واسطه د تیلو پمپول شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو او قرغزستان ترمنځ د ترانزیت موافقه د 50 کلونو لپاره لاسلیک شوې ده. د یادونې وړ ده چې د فبروري په میاشت کې د قرغزستان ولسمشر اعلان وکړ چې د ماناس اوایي د بتړی او پارلمان هم دا موضوع تصفیه کړه، خو وروسته د امریکا متحده ایالاتو او د کرغزستان ترمنځ خبرې پیل شوې او په تیل شو چې د ماناس په وای دګر کې دی د ترانزیت مرکز جوړ سي. څو ورځې مخکې د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ پوړی آیات د هیواد د بهرنی چارو مرستیال وزیر ویلم برنز په مشرۍ د کرغزستان د جمهور رئیس کورمانبیک باکیوف سره د ترانزیتي مرکز په اړه خبرې کړې دي ترڅو په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته اکمالات وکړي. د ترانزیت نوې موافقه د کرغزستان لپاره ګټوره تمام شوه. د نوې موافقې پر اساس اوس د امریکا متحده ایالات په کال کې $80 میلیون د جاري لدرکه کرغزستان ته ورکوي. پخوا د امریکا متحده ایالاتو د ماناس د وای اډې د جاري لدرکه په کال کې $1.4 میلیون کرغزستان ته ورکول. په دغه ترانزیتي مرکز کې به د امریکا متحده ایالات نوی ترمینل ډیپوګانې چې مجموعي لګښت یې $6.5 میلیون کېږي جوړوي. د امریکا د متحده ایالاتو او د کرغزستان ترمنځ د ترانزیتي مرکز موافقه د جون په 22 نیټه لاسلیک شوې وه. په دغه هوایي ډګر کې 1200 عسکر ځای پر ځای دي چې د امریکا د متحده ایالاتو تر څنګ فرانسه او اسپانیا هم عسکر لري. فرید عمر، د ازادي رادیو، مسکو.
په داس هر کې چې قرغزستان یو ځل بیا د مناس هوایي ډګر د امریکا پر مخ پرانست، ایرو ایشیا ویو نشرې تر دې عنوان لاندې چې روسیه په منځنۍ آسیا کې د یوې نوې پوځي اډې د جوړولو هڅه کوي، د سیمې د سیاسي او پوځي پرمختیاو په اړه یو مطلب خپور کړی. سلطان محمد سروري مهمه برخه اوروي.
یورو ایشیا لیکي کرملین په منځنۍ آسیا کې یو سیاسي جغرافي لوبه راخستې ده. نشریه وایي وروسته له دې چې روسیا د قرغزستان له مناس هوایي اډې څخه د امریکایي عسکرو په ایستلو بریالی نشوه، نو مسکو اوس غواړي خپله دغه ناکامي په قزاقستان کې د یوې نوې پوځي اډې په جوړولو جبیره کړي. مسکو هلې ځلې کوي چې د ګډ امنیت د تړون د سازمان په چوکاټ کې د قرغزستان په جنوب فرغانی درې کې د ازبکستان پولو ته ورڅیرمه یو پوځي اډه جوړه کړي. په